سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وايي د طالبان له خوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقوقو د مکلفیتونو خلاف دي. یو نامه نن د خبر پر خپل شبکې کړي ویلي دي چې طالبانو د ښځو د حقوقو فعالانی جولیا پارسی او ندا پروانی د قلم لارې د ټولنې مشرمتي ولاوي صاحب ان لاس د فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د پانتونو سات رسول پارسی نیولې چې باید د خپل سری نیونو ته د پایټکې کړي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کړي چارج بینټ نن په خپلې شبکې له طالبانو وغوښتنه کړې د شدوی دي لکم شرط پرته ژر تر ژره جولیا پارسی او ندا پروانی خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. بل پلاوی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشته افغان مېرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځنګړي توګه جولیا پارسی او ندا پروانی په نیول کېدو اعتراض کړی دی. په ویډیوګانو کې چې د مختدر ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارزه د رادیو تاسوبلی اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو له بي قید او شرط د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوې ده نه دا پروانی د هغه میړه او سوې د سمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. زین نور فعالان لکه رسول پارسی مت ولوي سمورتزه بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. طالبانو په کابل کې د نړیوالې مرستندوی ماموریت یا IAM په نوم د وی خیریه موسسې څلور کارکونکو خوشی کړی دي. دغه کسانو ته ونیږدې سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل طالبانو د پنځمبه پورې زدهغه موسسې څلور کارکونکو د دوو موټروانانو په ګډون خوشی کړی دي. دغه سرچینې زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې چې د دې موسسې ټول نیول شوی کسان بره خوشی کړي. سرچینې دغه کسانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو د سرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د نړیوالو مرستندوی ماموریت په نوم موسسې هم تر اوسه په دې اړه سره نه دکړي. د IAM خیریه موسسې په اسمبلی میشت کې ویلي چې طالبانو یا تلس کارکونکو په غور ولایت کې نیولې دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس غوري فرانس پریس خبري اژانس سره خبره کړې ده کړي وو چې دا سیاسنه د غږیز پیغامونه تر لاسه کړي چې خي دغه نیول شو کسانو خلک مسیحت تر بلل. هغه په دې اړه نور چوسیات و نه کړل. مستقلو سرچینو تر اوسه د غوري د ایت ا نه د تایید کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو د پخانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی شاهزاده میرویس ظاهر نن په کابل کې مړ شوی دی. هغه کرزی د میرویس په مړینې خوشنی خودلې نو موړی وطن دوست مړینې یو لوی ځای بللې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا پخانی مشر ډاکټر عبدالله هم نن په خپل فیسبوک باندې د شاهزاده میرویس له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه د شاهزاده میرویس تمرین علت پر رسمي ډول نه دی اعلان شوی. شاهزاده میرویس په پخانی او بیلابیل حکومتونو کې په بیلابیلو څوکیو کار کړی دی. راپورونه وايي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوې مراسمو کې د 14 لکبل د مرشو شمیر تر 500 واوخت. په مستون کې روغتي مسؤلینو مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د صدر ډو مشال څنګه ته ویل چې د وژل شو شمیر 250 او د ټپیان 550 تر رسیدلې دي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی د صدر ډو مشال څنګه ته ویلو په 14 کې لکټر لګیدل چې لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلو چې د مړو ټپیان شمیر خای زیات شي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 50 کیلومتر کې پراته سیمه د تر اوسه د نننې 14 مسؤلیت چان نه دی منلې. او د خبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمیل لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د زده رډي مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. شاراز یې تکړه د 14 لکبل د جمعات چتر غورځیدل او د کندوالو لاندې د بندو کسان تر ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویل په جمعات کې لا ډیر شو تر ویختو پورې کسان موجود. نصر احمد زیاته کړی دا بیرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه چا د دې 14 مسؤلیت هم نه دی منلی. پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په یوې خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې بنا قانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر زمان ورالحق کاکړ په لیو پاکستاني خوځې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه وستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنه شي.
لدی وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13-15 کلونو راهیسې دې هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومان او ښځو پر روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد وای په اسلام آباد کې د پېسلام کې د خزو رول تر سرلیک لاندې وغونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان خزو ونجونو وضعیت هم وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغان خوځو او انجنونو د وضعیت په اړه په اسلام کې د خوځو رول په نوم د وی غونډې د جوړولو اعلان وکړ. امینه محمد دا خبره په یو خبري ناشته کې یو خبريال د پښتنې په جواب کې وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د افغان خوځو او انجنونو وضعیت ورستر بلې مخ په خرابې دودای. اغلی محمد د افغان خوځو د انجنونو او کار د حقونو د تضمین لپاره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو غوښتنه وکړه او زیاته کړه
په اسلام کې د ښځو د رول په اړه غونډه جوړیږي او د افغان ښځو د وضعیت د ښه والي په برخه کې به ځینې مسایل وڅېړو. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي همکاریو بنسټ په دې وروستیو کې افغانستان ته یو پلاوی استولی، نو موږ فکر کوو چې ګاونډیان هم د مسلې په اړه خپل فشارونه ډېر کړي. هغوی د نړیوالې ټولنې برخه دي، باید ټینګار وکړي تر څو ډاډمن شي چې افغانستان کې ښځو ته حقونه بیرته ورکړل شي.
اغلی محمد د غونډې د نیټې ځای او څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رئیس دینیس فرانسیس د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له سره غور وکړي. هغه وویل
زه له افغان چارواکو غوښتنه کوم چې پر دې تګلارې له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي تر څو وکولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
په اسلام کې د ښځو رول غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر افغان فعالانې وایي طالبان باید په دې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو له تجربو او قوانینو زده کړه وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نازیې نوري آزادې رادیو ته وویل
پدې هیله پچې پدې کانفرنس کې د طالبان نمائندگان هم حضور لري او د بل هیوادونو او اسلامي هیوادونو څخه د غوې د تجارت څخه ګټه واخلي چې څنګه هغه اسلامي هیوادونه د خزو حقوقونه په بشپړ توګه او په د اسلامي چوکاټ په مطابق بیان کړي او ته قانون جوړ کړي. طالبان څخه مهدا هیله دا چې د هغه اسلامي هیوادونو د تجارت څخه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې د چشاو خایو او نه وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا وویل چې طالبان باید د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز په تړاو وپوښتل شي. کاته هم طالبانو د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو د څرګندونو او د یادې غونډې د ترسره کېدو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق ټینګ کړي دي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې له کار او زده کړو د ښځو د منع کولو تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ په ګډون له خپلو ټولو ټولنیزو او سیاسي فرهنګي حقوقو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان کړی و چې په ټول ولایتونو کې د علماو شوراګانې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیروي.
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومي یجد میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړ کړه چې د دې لړۍ وروستۍ هغه د لوګر د علماو شورا و چې تیرونه یې د غړو دیارلس کسیز نومدړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په څلور دیرشو ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کاری هغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي. او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري لکه مورګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا دغه مربوطه اورګان سره خبر شریکوي.
خغلی حماسی وای د علماو شوراګانی یو مشر، یو مرستیال او یو مالیه اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړی دورې یو چارواکی یو سیاسي شنن کوي سید اکبر اغا وای د علماو شوراګانی به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول لوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نور مخاورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبره به دا وایي چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او ښه خلک هم ملګري وایي. خو بیا هم یو څه څه ملګري دي چې تر دغه نوکري زیاتو سره ملګري وایي، دا به ډېر ښه وایي، د ملت پوره نمایندګي به کړې وایي.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمني کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کار یې پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي، دا باید قانون روښانه کړي. کم قانوني روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو، یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکې نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکې شته، دا له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیست لیګل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې، خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت اوقاف.
علما به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو ارتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
حکومتداري او مشروعیت حکومت شوناس
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم شیچری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورځ ولمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعرۍ اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم، که څه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلی لمن سرګندونې او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لوړ لنډې وایم هغه ورکه تسره مات پر ماته ومه.
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اغلی گهیڅ خپل کړه.
ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خان، زه کتابونه لولم شپه ده
دا دیو پچو دا
د افغان شوز په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشو چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمنه کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور لورزي سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو. جنوبیا آنلاین د دې ورځې یا تاسو کړ د شنبه په ورځ چې د سپتمبر دروښتمه ده د پښتون کلتور ورځ و. لا تو کلونو را پدې خو دا ورځ ولمانځل کیږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ په دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لورته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او ساش کال د خواله رسنیو لاري په انفرادي ډول داسې لمانځل شوی ده چې یو ویډیو خپره کړي چې په هغه کې د افغانانو د کلتور یو اړخ رخصل شوی. بل افغانی جامو سره د وینچلې عکس په فیسبوک شریک کړي. بل پټکی سره عکس اخیسته جنو د اتن ویډیوګان خبرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړي ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شو. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو لکوټي د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوی وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوریلان د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګیدلی وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډیر تاریخي شان ایښودل شوی وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانه خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې دا میچند ویني دا وړه په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویله بیا دا بډي وبي دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لاټین دا مثال داس موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند او دا خلی دا غړه کده بدی کی موږ مثال کولمبیا دا کوله دا کمیسونه د موږ کلچري دا بنګړی دی دا دغه خلخور د پښتو می سپین دی دا شلومبی دی دا قبر دی دا سله غلیل د بدی باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی وستله سیدا دربین دی مثال لاټین دی موږ د پښتون څه کلچر څه کلچري سامان دی تارستان دی دا ټول موږ راوړل
د نندارتون کتلو او د پښتون کلچر د ورځې په دې پروګرامو کې د غډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوې کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلې او صدرې اغوستې وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلچر نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ وا ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو څومره منوال کوم یو په نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جارت یو ټول کیش یو نشان ولسوي چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګټ زیاته پر امن منوال کوم دی دوی و نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلچر سره ډیر مینه لري ډیر میمانواز کوم دی له تاریخو راځي پښتون یو ډیر غټ کوم یو غټ سټیلری له 5000 او 2000 کال سره راځي دا کوم را روان دی نو دا ډیر غټ کلچر دی غټ دستور دی نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلچري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتونو د کلچر د ورځې په دې دستور کې نه واځي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتونو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
چدا یو لرغونی تهذیب لرو مش پښتانه نو پدې کې ثقافت کې چې موږ څه شیان راځي د 2000 کلن تاریخ چې موږ دی لا وخت چې موږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا ټول کړی دي د انجنیر او ورته دا پیښه دي په خوا چې کوم په استعمال کې کوم چیزونه و هغه اکثر اوس مخ په ورته دود او خلګې په مطلب د ګلوبل ویلیج د ګلوبل اسرات په وجه نه استعمالي جديديات راغلي د دنیا کې مختلفه شیان اوس په بجلی باندې ارزه دي دوی خپل غړې کې خپل ګډوي خپل کټوي خپل بدني خپل سلمچی چې زموږ روایت سره تړلي شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي
د ستوریت د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څنګه هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه روسي د مشاريډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو
د کلچر ورځ ده موږ ډېر خوشاله یو یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو چې وروره لکه په تا خپل دود ګران دی په تا خپل نوی ګران دی په تا خپل لباس ګران دی په تا خپل لواج ګران دی پستا خپل د شو وبو پښتونې ګرانه ده په دنیا کې د ژوند کول لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې د هر انسان د کلچر د هر انسان د ناز دی ولاړ د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان ده نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلی په معنا ژوند کوي یو بل ته به احترام کوي ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي ژبې جلا دي دود دستور یې جلا دي
بل پلوته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازی و د ستره جوړه سوې وه په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی
لکوټ څخه مو د پښتون کلچر د ورځې د لمانځلو راپور اوریده دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال وسیم سجاد څخه
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غول کیږي یاد پروګرام د لرغونی آثار او د محکمې او د خبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے ہیریٹیج ٹریل دے اور سر مسجد محبت خان دے چوکیات گار دے گھنٹہ گھر دے کسا خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کام راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول دیونا کتی شی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو سٹی فیملی جوڑ کرے ہو اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مونگ سرا نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا رامون خالی په فرایډي پور ازمانه کلوزي او نور اوپن ټول افټر
سيټي هاوس د سیلګری لپاره مشهور دی خو د وخت تیرې دلو سره ډیره برخې ډنګ شوې وي اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیواله ورځ مانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو د سيټي هاوس پاړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایریکټر ڈاکٹر عبد الصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالونا کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا اگے واپس جوڑول پورا شو واپس د سیالگرو لپارا پران استے شو دو کالونا لپارا خراب حصے د سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چ پخپل وقت کے دابج کو اوراتن کے نسل دا ہو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانجلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلي وو نو مولې د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کوم ګورنه په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سیټي پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم زمونږ کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف په خبر کې چونکې نن دلته کې پروګرام و نو موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام و د ورځې خو نو خو ماښام کې دا پروګرام و نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډېر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 26 تر سره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال و کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یو پکې ملاله کلیواله ده. د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننې لاسترونه په سمات نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړی کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونې اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ.
زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د تور خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پرګ دی چلاړ تر اسمان شما د خیال پزینو جوڑ با امیل لسیتارو شما کپری خودم چا دمی ونده پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملال دی وقتو شما کپری خودم چا
لاملال کلیوالی پا مننی چه دا شیری پاسدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورا ولی و لنسیم ایسار چخه هم منندویم چه یو شیری آزادی رادیو ادبی مجلې پروگرام ته ډالې کړې او لوستلې
د سر وشتلو خیال دی هسې ناګهان راغې کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغې یو سلویشت کال اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړه قسم کتر مسکن افغانستان راغې او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه شبنم میلمده ستړی ستړی لاسمان راغې او د خدای میندې درتناست د خدای خبرې کوه د خدای میندې درتناست د خدای خبرې کوه لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغی او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنې په حق یې گنې تمی غزل سوچه گوهر گنې په حق یې گنې د کیف موج کې د دریاب زړګي لمیانه راغی نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1,500 په ارزښت و دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولې لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه ځولې لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واتساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې دا چې دوهم مقام کې زمانم هم و له خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې د په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه تیږه را چې نن د بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه
پر اوسه شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول سش کال دوی جایزې پرې زیات شوې یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو غذای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشاله کیږي زمزخته زیاته خوشاله یم چې سږ کال پدې او سیالۍ کې ګډونوال او مبارياله هم شوما دا بریالي توپ بس ملمړی او اخر بریالي توپ نه وي دا په پرما مثبت اغیزه ولري مثبت اغیزه پدې مونږ چې زه به وه سې کوم او حسب مې دا وی چې نوې کارونه او نوښتونو ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې ته زده کړو ته پرېښودل شي ډېرو کارونو او د ډېرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلې کهیس خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده، رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده، د دغه خار د هغه کلی دا کیسه پسو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پڅو ده. ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پڅو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په مایکده کې چغه وکړي چې نشه پڅو ده. ستاد یوسف مخ دې لیدلو ننداره پسو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. دا پسرو وینه جوړه فلسفه پسو ده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسو ده. رڼا پسو ده سینګار شوې دا تیاره پسو ده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسو.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوه، د کیسې لیدلوري روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوه چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوه چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبرې وشوه، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واوریدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږل پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډ کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیسته و. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و. د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی و.
سمته عالی څه کوي مچې زمونږ نوی کیسلیکوالی چې نوی وخت لیکل وکي یا زمونږ هغه کیسلیکوالی چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لیچ په اړه ډیر پوښي یا هغه کیسلیکوالی چې لیکل پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه یو کمال یې دا و چې زه ورته علی وایم. بل خبر دا ده چې زموږ سره په بهر کې علي کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمیچن ودان له خو وړاندې کېده خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهروالو هم کولی شول چې خپل فکر نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې موږ سره وړاندې کې.
جلانور زیاته کړه چې لمی ودان بهر اونې وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالې به مخکې له مخکې چمتو شوې وي او بیا به خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکه وه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې خپل نظرونه خپل فکرونه شریکولای شو. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا و چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغه څه فکر کوم ګټور دي خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکل شي. چې زمونږ د دې سیمینار یو ډیره عالی ګټه دغه و چې موږ باندې عملی کار کېده. مثلا کچېری زه فکر کوم هغه کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې یې نشو پلی لیکلی د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالی کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بل غړې میمونه کامران هم د سوله سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوړه مرجه ده.
دا د ځوان نسل لپاره خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوې کیسې لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي یو ښه مرجه ګرځیدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیر اسانه توګه د معلومات واخلي دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي کیسې لیکل زده کړي او وکولای شي ښه کیسې لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدې چې اغلې لیمه ودان په کیسو باندې بحث کاوه د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه د زینو لیکوالانو مقالې راخته دي هغو تجربې شریکول او سره په څنګ کې زینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دې سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي رادیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسان میسر شي. خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیب ګرځي چې از څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم څه ډول یو کیسه په تخنیکی اړخ کوسم تر لدې چې زمونږ په زینو تحصیلی ځایونو کې به په دغه برخو کې معلومات ورکول کیږي اما دا ټول تھیوریکی معلومات ورکول کیږي عملی کار په چانه کیږي. هم دا سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملی کار په کیسو وس او په ډیر اسانۍ سره وکولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اخلي کامران خپل تجربه له مرسته شریک بي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نوې کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لمړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خو دا چې ځینې ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا پر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم. خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه. او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوس شار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنې مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعریا او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روشانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلیش.
داد خوست خارد غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه، چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستي وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د دې سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ کې سره راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی ترزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی الله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم داریږم خو تشته یې زنه ناست یم رڼا ته، وي پابندي ده ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا، خیال مې ساته بی باور زندگی ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراوه.
دوڑای دی مولا گرم لرا یخ، گڑی دیڑی شا شودے مستی، ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑی شا، دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا، ترزن زلمی لخکر لخکر دبخت سڑی دیڑی شا، غنم جوار اوربش لونگین مهین ورج باغون زنگلون گلان سرجڑی دیڑیر شاہ دچم یوین جلے تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگڑی دیڑیر شاہ
د خوز په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غسنې کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولی شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګي سو خواهش وکړ، بیا د ولایت خزدي ولایت راغړو، بیا میله پی جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت د سپیکینګ چې بیا موږ بل ملته غوښتل کېږو، بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 950 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي وانه نوی دوی ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو په خپل شخصي لګښت را ساتلې تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. پر حکومت غوښتنه ده چې د دولت مسؤلینو چارواکو سره همکاري وکړي.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لوري ترسره کیږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا کڼه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پاک هل چوپا دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپنا وړه ماش پچو پاک هل چوپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا
چلا شور ڈگستا بند دا ہائے ہائے